کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې دا یو ساعته غرمنۍ خبرونه ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې د رایو د تصفیې بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادعا ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیمو د بډاینې پراختیا په یوه ناسم لوري لوی ګام دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادعا ردوي. د خبرې یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کړی ده. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړم ورځ ویلي وو چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي استخباراتو سازمان یا ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره سوی و. افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی و. ویلی دی چې د ISI لخوا د افغان سفیر احضار او لاغ سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی. افغان سفیر وروسته له هغه ISI ته ورغوښتل سوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شمې په ورځ په یوه اعلامیې کې وویل چې په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول سوي دي. پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قونسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړله. افغان حکومت وایي د اسلام آباد لخوا د امنیتي اندېښنو په اړه ټولې ادعاوې په کلکه څیړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې ډیپلوماتان به یې خوندي وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ مسابقه ماپښین پیلېږي.
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 500 اوریزه لوبه پیل کړي. دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي.
افغانستان او ویست انډیز به خپل دوهمه یو ورځنۍ مسابقه راتلونکې شنبه او دریمه یو ورځنۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. په هندوستان کې به دواړه هیوادونه درې شل اوره مسابقه هم کوي چې د نومبر پر 14مه، 16مه او 18مه به وي. بل مسابقه به ټیسټ لوبه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیمو د بډاینې پراختیا په یوه ناسم لوري لوی ګام دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې هیواد به له چهارشنبه د فردو په اټومي تاسیساتو کې سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګاز ورګډول پیل کړي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ژمنو د ترشا کېدو لپاره به تازه اقدامات وکړي. ایران د همدغه تړون پر اساس له ټاکلې اندازې د یورانیمو له زیاتې بډاینې او په دې اړوند له نورو پراختیا ومنه سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روحانی د تازه اعلان په ځواب کې تهران د اټومي اخاذي باندې تورن کړی دی. هغه ویلي په ایران باندې ډیر فشار تر هغو پورې ساتل کیږي چې خپل بې ثباته کوونکی چلند ختم نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره اټومي تړون پریښود او په دغه هیواد یې زیات بندیزونه له سره پیل کړل. له هغه وخته راهیسې د واشنګټن او تهران کړکېچین اړیکې لا پسې خرابې سوي دي. د تایلند په جنوب کې مشکوکو جلاغوشتونکو وسلوالو یو امنیتي پوسته تر برید لاندې نیولې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي. د یالا ولایت یو امنیتي مقام رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې بریدګرو پرون شپه ناوخته په دې برید کې چاودیدونکي مواد هم کارولي او په لارو یې د مرستندویو ټیمونو د راتګ د مخنیوي لپاره خنډونه اچولي دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د تایلند په جنوب کې اکثریت مسلمانان میشتي. په تایلند کې پر تاوتریخوالو د څار یوه ډله وایي چې له 2004 کال راهیسې یوې جلا غوښتونکې وسلوالې ډلې په دریو مسلمان میشتو یالا، پتانی او ناراتیوات ولایتونو کې 5000 کسان وژل دي. دغه درې ولایتونه مخکې له دې چې په 1999 میلادي کال کې له تایلند سره الحاق سي د مالای مسلمانانو سلطنتي واکمنۍ پورې مربوط وو او 80% وګړي مسلمانان دي. ځینې مخالفې ډلې د تایلند په جنوب کې وایي چې د یو جلا دولت تر رامنځته کولو لپاره جنګیږي. او د تاجکستان چارواکو ویلي چې له ازبکستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې 15 وسلوال بریدګر وژلي دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې 60 تنو مخپټو وسلوالو د تاجکستان په یوې پوستې برید کړی و او د تاجک عسکرو په ځوابي ډزو کې 15 بریدګر ووژل او 15 نورې ژوندي نیولې دي. له وسلوالو بریدګرو 15 کلاشینکوفونه هم نیول سوي دي. د تاجکستاني عسکرو او وسلوالو بریدګرو نشته نن سهار وختي په 3:30 بجو د پلازمینې دوشنبه په 6 کیلومتره کې په یوه سرحدي سیمه کې سوي ده. په دې نشته کې د تاجکستان یو پوله ساتونکی عسکر او یو پولیس وژل سوي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د منځنۍ آسیا په هیوادونو خاصتا تاجکستان او ازبکستان کې د داعش اسلامي دولت ډلې او د اسلام پالو افراطی ډلو د فعالیتونو اندېښنې موجودې دي. د خبرونو پای.
تاسو زادي رادیو ته واژیست. نن چهار شنبه د لړم یا خراب 15 د نومبر شپږم امیر احمد صافی د دې خبرونی تخنیکی چارې سمبالوي. د خبرونی په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافاتو د رایو د تصفیه بهیر ټکنه کړي.
معلومات ټول کمیسیون څه شریک دي؟ نو کمیسیون د پریکړو وخت کې پروسپره پاتې راغلی ده. په داخل کې ځینې اختلافونه شته.
ځینې ښوونکي او زده کوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی او بې ګټې بولي.
اوس چې پارچه وړو فامیل ته ټول سوال نه کوي چې څو کسانه په دې کې وو او په اسانه توګه باندې موږ نشو کولی چې هغوی پوه کړو.
په بهرنیو موضوعاتو کې شاوخوا 60 وسلوالو تېره شپه د تاجکستان او ازبکستان پر یوه پوسته حمله کړې چې مرګ ژوبلې اړولې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرو. په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. د دغه بنسټ اجرایه مشر وایي که چیرې د کمیسیون کمیشنران دغه حالات کنټرول نه کړي کمیسیون به سره وویشل سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارالانشا بیا وایي چې نن به دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه پریکړه کوي. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
مننه سالی صاحب. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشر انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې 15 ورځنی ځنډ، البته د ځنډ لامل په انتخاباتو کمیسیون کې خپلمنځي اختلافات بولي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دوی دغه شان مخته ولاړ شي د کمیسیون ویش ته زمینه برابرېږي.
که څه هم مخکې پالمه دا وه چې د ډملو کمپنۍ دغه معلومات د کمیسیون سره شریک کړي نه دي، ولې اوس تقریبا داسې معلومېږي چې معلومات ټولو کمیسیون سره شریک شوي دي. نو کمیسیون د پریکړو وخت کې تروس پرې پاتې راغلی ده. په داخل کې هم ځینې اختلافونه شته. تاسو وګورئ فیسبوک پاڼې داسې ښایي چې یعنې دوی په خپلو منځ کې سره په یو سلاح او په یو خوله نه دي، او خدای نخواسته که دغسې وضعیت مخته لاړ شي دا د کمیسیون د ویش او د تقسیمولو اندېښنه خپرولی شي. زموږ جدي غوښتنه هم دا ده چې په دغه وضعیت کې باید احتیاط وشي.
ښاغلی رشید وایي دا ډول اختلافات به پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان ورسوي. ټاکل شوی وه چې 15 ورځې وړاندې د هیواد په 24 ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه پیل شي. د سه‌شنبې په ورځ دغه کمیسیون نیوی کمیشنر رحیمی ظریفی ازادي راډیو ته وویل نن د چهارشنبې په ورځ به دا پروسه پیل شي. خو دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه ډیر ژر خپل پریکړه اعلان کړي.
کمیسیون خپل ملاحظات درلودل. بلاخره موږ لس موارده چې دا یو ماستر لیست په اساس باندې موږ کمیسیون ته وړاندې کړو چې د هغې نه 8 موارد کمیسیون له خوا تصویب شول، فیصله شول دوه موارد چې هغه به باندې نور هم مختل چې بحث کیو کی تصمیم نیول شوی. فقط موږ انتظار دې ته باسو چې هغه فیصله کمیسیون امضا کړي، چې ډېر زر یو مشخص پلان سره ولایتو ته لاړ شو او په ټولو ولایتو کې به شماري او تفتیش ترسره کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتو دا بهیر نور هم وځنډول شي، د ټاکنو بې پریتوب به تر پوښتنې لاندې راولي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. د پیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب شوي چې د رایو د بیا شمېرنې تفتیش او دغه پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې سوله هغه وخت راتلای شي چې ټول مدیریت د افغانانو په لاس کې وي. سیمه سمر چننې په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت په نوم غونډه کې څرګندونې کولې، ویلي چې دا هیله چې افغانستان ته به نور هیوادونه سوله راولي بې ځایه ده. امید ظهیرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي چې د کابل په سټوډیو کې دی. ظهیرمل صاحب، مهرباني.
بلې سالی صاحب، څه ډول چې داسې یادونه وکړه د سولې په بخښنې د بشر د حقونو په برخه کې د دولت وزیر نن په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت تر نوم لاندې یوې غونډه کې خبرې کولې او ویلې چې سوله او ټولګډونه سوله په افغانستان کې هغه مهال شونې ده چې ټول مدیریت د دې پروسې د افغانانو په لاس کې ووسی. سیما سمر همدا وویل چې جګړه یوازې یو خاص قشر د افغانستان نه دی ځپلی، بلکې ټول افغانان د دې قرباني دي او همدا ډول ټولنیزو اړیکو ته ډېر زیان رسولی دی. اغلی سمر القوله چې سوله یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې سوله د ټول انسانیت لپاره او همدا ډول عدالت لپاره او ترخوای د مساوات لپاره هغه محل ده چې ټول اړخونه پکې خکېلو سي او ټول افغانان یې خواند واخلي.
مونا میتونیم صلح بیاریم. مالا امروز ما با امرای طالبا توافق بکنیم، اگر حکومت داری خوب تقویه نشود، اگر عدالت تامین نشود، صلح پایدار نمیباشه. ولی صلح اگر ما توقع کنیم بر ما امریکایا بیاره، روسا بیاره، چینایا بیاره، کسای دیگه بیاره، نمیاییم. و ما خود ما باید رهبری را در این راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
مرمن سمر وویل چې جګړې په افغانستان کې فقر زیات کړی او ترخوای د ژوند ټول اړخونه تر اغیز لاندې راوسی. هغه روغتیا، معرف، اقتصاد او بیا لا بیلو برخو ته اشاره وکړه چې په خبره یې د جګړې لکبله زیانمن شوې دي. په ورته وخت کې سالی صاحب بیا د افغانستان د سولې کور هم نن د سولې په اړه یو غونډه درلوده او د دې غونډې په جریان کې د افغانستان د سولې کور غوړو هم د سولې پر روان بهیر باندې ځینې موضوعات مطرح کړل. دوی لډلې د دې کور غړي رحیم جامی چې دغه مسأله چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي ګونګه ده. د ویل چې امریکا لس میاشتې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې وکړي، اگر یو ټویټ دغه ټول موضوعات لمنځه یوړل. د ویل موږ نه پوهیږو چې امریکا څه ډول غواړي په افغانستان کې سوله راولي. ترخوای د اشاره درلوده چې ګاونډیان هم د سولې په اړه باندې جلا جلا هڅې روانې کړې دي او دا هغه څه دي چې ښایي د افغانستان د سولې په اړه باندې یو سیمه ییز اجماع هم نشته.
ما نمیدانیم که آمریکا با کدام رویکرد میخواهد در افغانستان صلح بیاید، چون نتیجه کاری نو یا دماهی از اونا با یک تویت متوقف میشه. در کنار از او ما میبینیم که به سطح منطقه و همچنان کشورهای همسایه متاسفانه ما شاهد از این هستیم که گفتگوهای پراگنده به شکل به عنوان گفتگوهای بین الافغانی زمینه سازی میشه برای از اونا، اما هیچگاهی تا بال ما ندانستیم که همین اجماعی منطقوی در برابر صلح افغانستان چی هست. خب دولت افغانستان هم تا به حال همون طرح واضح و مشخص خود نداشت.
خود افغانستان حکومت بیا وایي چې د سولې په اړه باندې یو ټولګډونه او هرډخیزه طرحه جوړه کړې ده. د افغانستان حکومت دغه د سولې طرحه و مادي او درې برخې لري چې پکې مذاکرات هغه د ګاونډي او طالبانو او امریکا په ګډون دي. دویمه برخه یې اجماع ده چې په سیمه ییز او نړیوال اجماع شامل ده، او درېمه برخه یې بیا ښه حکومت ولې ده چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دغه طرحه وړاندې شوې. خو د دې طرحې په اړه هم په حکومت کې ډول ډول غبرګونونه رامطرح شوي دي. په تازه توګه د هغه اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې د جمهور رئیس غنی طرحه چې د سولې پاړه باندې جوړه کړې ده عملی نه ده. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. د امید ظهیرمل په راپور کې مو وردل چې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر وایي سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی شي چې مدیریت یې د افغانانو په لاس کې وي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تر یوې حملې وروسته لغوه اعلان کړی. په هغه حمله کې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون دولس کسان افغانان ووجل سول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ ویلې چې د سولې پر یو موافقه سلا کېدو ته نږدې سوی و. د ښاغلي خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو په افغانستان کې خپلو حملو ته زیاتوالی ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي سپي خبري.
د افغانستان د فرش او قالینو مرکز بهرنیو هیوادونو ته د افغاني قالینو د لیږد لپاره د بازار له نشتوالي اندېښمن دي. د دې مرکز سرپرست عبدالقهار نن ازادي راډیو ته وویل چې د قالینو په اوبدلو ډیر لګښت راځي خو بازار نه لري.
هر جنس داریم اما فروشات بهتر نه وي.
نوموړي وویل چې حکومت باید د بازار موندنې لپاره نړیوال نندارتونونه جوړ کړي او بهرنیو هیوادونو سره د بانکي سیستم اسانتیاوي برابرې کړي. د افغانستان د فرش او قالینو مرکز وایي چې د افغانستان د قالینو تولید په ښه وضعیت کې نه دی. دغه مرکز په وینا دا مهال ډیری خلک ایرانی او ترکی قالین اخلي او دا د افغاني قالینو د خرڅلاو په برخه کې لوی خنډ ګرځېدلی. د هلمند کرنی او مالداری ریاست وایي په دغه ولایت کې مالدارانو ته د مالی زیان د مخنیوي لپاره سرویو ته د واکسین د تطبیق لړۍ پیل کړه. د دغه ریاست د همغږۍ او پلان مسول رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې هر کال مالدارانو ته له دې عمله ګڼ اقتصادي زیانونه اوړي.
په هلمند کې تقریبا 1,930,000 حیواناتو ته د بروسلوز او د پی پی آر واکسین تطبیق لړۍ پیل شوی ده.
خغلی قلم وایي دغه واکسین په مرکز او دیال لسول سوالیو کې د یمی میاشتې په اوږدو کې پلې کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ ولس پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومن 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی روپی 390 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د تاجکستان او ازبکستان د پولی پر یو پوسټه تیر شپه شاو خوشلو وسلولو حمله کړي چې مرګ جوړ لای هم اړولې ده. تر اوسه کوم شخص یا هم کوم ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلې. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب استودیو ته شرغلست، اول خو درته وایي چې دغه پیښه څه ډول رامنځته شوی او ورستی جزئیات څه دي؟
بلې انسالی صاحب، د تاجکستان چارواکو ویلي تیر شپه شاو خو درې نیمې بجې شلو پیژن وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان په پوله د تاجکستان د سرحدي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې ویلي چې شلو مخپټو وسلوالو چې مخونه پټو د سلطان آباد د پولې د اشقابات په څلورمې پوستې برید وکړ. د بیان له مخې د حمله کوونکو د پشا تمبولو لپاره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال محاصره او له منځه وړل شوي او 15 نور هم ژوند نیول شوی دی. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې د پوستي یو سرحدي ساتونکی او یو بل د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکی وژل شوی دی.
نوری صاحب، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی؟ چارواکي څه وایي چې دا به چا کړی وي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی نه دی او د تاجکستان چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه روانه ده. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو د رسنیو مرکز ویلي چې د پلټونکو یوه ډله سیمې ته رسېدلې او پلټنې پیل کړي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حمله کوونکو څلور موټر هم له منځه وړل شوي. د تاجکستان امنیتي چارواکو په دې اړه چې حمله کوونکي څوک تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي ورکړي.
او نوري صاحب، د تاجکستان او ازبکستان اړیکې په دې وروستیو کې څه ډول ارزول کیږي؟
دغه سرحدي پوسټه چې تیر شپه پر بریټ شوې د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبه جنوب لویدیز پلاوتا 50 کیلومتره لري پرته ده. دغه حمله البته داسې مهال هم کیږي چې نن د تاجکستان د اساسي قانون د تصویب 15مه کلیزه ده او امام علي رحمان هم د راپورونو له مخې له سویس او فرانسې څخه انکتنه ترسره کوي. د تاجکستان راغلو د تاجکستان او ازبکستان اړیکو ته د دواړو هیوادونو اړیکې په څو وروستیو کلونو کې یو څه ترنګلې وي. خو د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته چې شوکت میرزیایف قدرت په لاس کې اخیستی دی دغه اړیکې یو څه بیرته ښه شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله داسې یو وسلوال حملې راپورونه هم نه ورکړل شوي. البته موږ راپورونه درلودل چې د ازبکستان ولسمشر میرزیایف د اصلاحاتو یو لړۍ پیل کړې ده. د اصلاحاتو په دغه ترڅ کې دا هڅې هم پیل کړي چې له خپلو ګاونډیو او په تېره بیا له ټولې نړۍ سره له نورې نړۍ سره د خپل هیواد روابط ټینګ کړي.
ډیره مننه نوریاس نوری څخه مو اوردل چې د تاجکستان او ازبکستان پر یو سرحدي پوسټ تیر شپه شاوخوا شلو وسلولو حمله کړې چې په نتیجه کې مرګ ژوبله هم وشته ده.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس بنا جیا سفیر ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي که څه هم اسلام آباد هیڅکله له افغانستان سره ښه او مناسب چلند نه دی کړی، خو په دې وروستیو کې یو ځلې بیا خپله تګلاره تنده کړې او د سیاسي اړخ تر څنګ د افغانانو پر وړاندې پر نظامي اقداماتو هم لاس پورې کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پاکستان سموده مخکې په کابل کې افغانانو ته د ویزو ورکول محدود کړل او ورسره هم مهاله د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې پر افغان خاورې راکټي بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو او خلکو له توند غبرګون سره مخ شول. د سرمقاله لیکونکي په وینا له دې سره په کابل کې د دغه هیواد سفارت تر نامعلومې مودې نه یوازې افغانانو ته د ویزو د ورکړې لړۍ ودروله، بلکې خپل دفتر هم وتړه او د دې تر څنګ د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI وړمه ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال احضار کړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیک چلند دی. ویسا ورځپاڼې لیکلي درې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې افغان سفیر د ISI دفتر ته ورغی، هلته تلاشي شو او سپک چلند ورسره شوی. وړاندې راغلي دلته څو ټکي دي چې د هیچا پام ورته نشته. لومړی دا چې سفیر د استخباراتو دفتر ته ولې ورځي. دلته د افغانستان سپکاوی او د ځان سپکاوی په خپله مشال هم کړی. د سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان ځکه دا ډول چلند کوي چې د ولسمشر غنی او عبدالله حکومت پاکستان ته امتیازات ورکړل، هغه امتیازات چې په تیرو اویا کلونو کې افغان حکومتونو یې لسمه برخه هم نه ورکړي. د سرمقاله لیکوال لیکي ولسمشر غنی پاکستان ته په سفر کې د پوځ مرکز ته ورغی او د افغانستان غرور یې د پاکستان پوځ په خو ته وغورځوه. د امنیتي تفاهم لیک سندونه یې لاسلیک کړل او پاکستان ته د ډیورنډ په اوږدو کې د غزن تار کټارو او لسګونو پوستو او تاسیساتو جوړ ولو اجازه ورکړه. خو هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د پاکستان استخباراتو لخوا د افغان سفیر احضارول او ورسره ناسم چلند د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. وړاندې راغلي افغان حکومت د پاکستان دغه ادعا هم سیړي چې ویلي په افغانستان کې د ډیپلوماتانو ژوند ته ګواښ متوجه دی. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دا د خندا وړ پلمه ده ځکه ترهګري او طالب ډلې د پاکستان جنګیالي دي چې دا ډلې د پاکستان تر امر لاندې پر عامو خلکو او آن ښځو او ماشومانو هم ترهګریز بریدونه ترسره کوي.
په هلمند کې د برېښنا پر بیلونو راپورته سوې لانجله هم ختمه نه ده. فعالانو د دې ولایت د برېښنا ریاست دروازه تړلې ده. الیاس دایی او نور تفصیل.
د تیرو څو ورځو راهیسې د برېښنا د ریاست دروازه تړلې ده او پر عمومي سړک د لشکرګاه اوسېدونکو قومي مشرانو او مدني فعالینو خیمه وهلې ده او د برېښنا د طرفې د کښته کولو غوښتنه کوي. مدني فعال نظر محمد رودي ازادي راډیو ټول دوی یو ځل مخکې هم ورته حرکت کړی و. ژمنه ورسره وسوه چې د تعرفې غم به وخوړل سي خو د روډي په خبره دوکاس ول او هیڅ چا پر شکایت غوښ ونه نیوي.
د هلمند هغه ډیرو د زرګونو عادي خلکو زموږ د دې کار څخه شراغلاس کړی دی او د پرونه زموږ دغه اعتراض کړی دی. دا خیمه مدرولې زرګونو خلکو موږ ته خپل بیلان راوړی دی او موږ ته دا ویلي چې دا مونږ کې اقدام دی موږ تاسو ترشا ولاړ یو او دا موضوع باید تعقیب شي. زموږ سره دغه ظلم کېږي. زموږ دغه د یوې خوا برقره باندې لوړ دی، د بلې خوا په میټر کې د اشتباه پر نوم زموږ څخه روپۍ اخیستل کېږي. دا یو ستر ظلم دی او خلکو ویلي چې په دې کې موږ ولاړ یو که دلته ډوډۍ هم نه را رسېږي، په وچ هم تېرېږو، د شپې یخت هم بدېږو، د ورځې که کاوا ګرم یې که باران وري که هره کمې.
دلته راټول شوي کسان وایي د کجکي د برېښنا د فابریکې برق تر وارداتي څو چنده ګران ورکول کېږي. دوی د برېښنا د ریاست کارکوونکي او مسؤلین په اوکتوبي چلند تورنوي او پر هغو د فساد تور لګوي. د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض په ډول راغلو دوو کسانو عبدالصبور او حمدالله راته وویل که څه هم برېښنا لږ کاروي خو بیا یې هم بلونه لوړ راځي. دوی د برېښنا په ریاست کې د موجودو کاغذ پرانیو څخه هم شکایت وکړ.
شل ورځې تلم راتلم، دا یو میټر اخر دا بند راته ونیول، میټر دې خراب دی دا جوړ کړه والا میټر مې نوی ورته په شل ورځې کې تلم راتلم شل ورځې ګور دا شل ورځې ما رزانه کړې و دا 1000 روپۍ کېدلې. 1000 روپۍ ما تاوان هم راورسوي، یعنی مصرف هم دومره مصرف نه دی کړی لکه څنګه چې دا بل پر راغلی.
نو ولې
که الا تا دی چې خپل په دغه سیستم کې نه پوهېږم چې په ساعت په بل څه کې دی خو جدي مخنیوی دی د پاره دا کول پکار دي چې نرخونه کنټرول شي.
د برېښنا د ریاست مخې ته د دغه اعتراض وروسته د کجکي څخه لشکرګا ته راغلې برېښنا هم ټکنۍ شوې ده. ویل کېږي په یوه او بل بهانه د برېښنا شرکت په سپارښتنه پر لشکرګا ساتونه برېښنا هم بنده شوې ده، خو د برېښنا د ریاست مسؤلین په قصدي ډول د برق بندول نه مني. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي د برېښنا اوسنۍ تعرفه چې یو کیلو واټ په 4 امریکایي سنټ یا 3.5 افغانۍ ورکول کېږي، په اصل کې د ډیزلي برېښنا نرخ دی، خو اوس برېښنا شرکت دغه قیمت د کجکي د برق لپاره ټاکلی دی. عطاالله افغان، ازادي راډیو ته وویل مرکزي حکومت دې دا ستونزه ژر او دایمي هوار کړي.
خبره دا ده چې دا ستونزه په اصل کې زبک شکایت هم دغه د بیل لپاره چې دا پی کیلو واټ په 4 باید شمار شي، د ډیزل د لپاره دا تصمیم ونیول شو. متاسفانه چې لاس واره ما خپل په مجالسو کې ویلي دي چې دغه تصمیم د ډیزل د لپاره نیول شوی دی، باید تعرفا پر ډیزل باندې جوړه نشي. دا د هلمند ولایت د کجکي برېښنا ده، باید دا تعرفا په ټیټ قیمت باندې د هلمندیانو لپاره جوړه شي او د هلمندیانو څخه لږ روپۍ واخیستل شي. د دې کار سره زه خپله نه یم موافق. غوښتنه مې دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونه په دې کې مداخله وکړي.
د هلمند د برېښنا د ریاست مسؤلین وایي د تعرفې کمول د دوی او برېښنا شرکت تر توان لوړه خبره ده. باید هغه وزارتونه یې حل کړي چې د برېښنا شرکت په جوړولو کې رول لري. د برېښنا رئیس وحیدالله علیزي ازادي راډیو ته وویل دوی ستونزه د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده چې د حل لار ورته پیدا کړي. همدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ځینې زده کوونکي او ښوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی او بې ګټې ګڼي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ډلبندیو پر بنسټ د ازموینو درجه بندۍ د لایقو زده کوونکو پر روحیه منفي اغېز کړی. ناجیه سپۍ او په دې اړه نور جزئیات.
میلاد و کاله په صنف کې اول نمره و، خو په اتم ټولګي کې د نوی سیستم پر رامنځته کېدو دغه درجه یې له لاسه ورکړه. میلاد وایي د 4.5 میاشتنۍ ازموینې وروسته کله چې د ازموینې پاڼه کور ته یوړه نو د پخوا په څېر له هر کلي سره مخ نه شو.
تېر کال ډېر ښه و، ځکه چې وړم هیڅ تشریحات نه درلوده، فقط پارچه به مې وړو فامیل ته، فامیل به ټول خوشحاله شول. اوس چې پارچه وړو فامیل ته ټول سوال نه کوي چې څو کسان په دې کې و، هغوی څومره نمرې وړي ول، یا داسې پوښتنې کېږي او په اسانه توګه باندې موږ نشو کولی چې هغوی پوه کړو.
د پوهنې وزارت د کال په پیل کې یوه نوې تګلاره جوړه کړه چې پر بنسټ یې د نمرو جمع بندي او د زده کوونکو درجه بندي په بېلابېلو کټګوریو کې ذکر شوي دي. که څه هم په اوله کې دغه سیستم هرکلی سره مخ شو، خو تر 4.5 میاشتنۍ ازموینې وروسته له انتقادونو سره مخ شوی. د کابل ښار د یو ښوونځي ښوونکي فوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیستم د زده کوونکو په روحیې منفي اغېز کړی.
ما زینمی سیستم کې ترتیب شوه، ما هیڅ
زه له دې سیستم څخه هیڅ رضایت نه لرم، ځکه د زده کوونکو په روحیې منفي اغېز کوي. هغه زده کوونکي چې درس وایي او هغه چې بې غوره دي او هیڅ زحمت نه وباسي ورسره هیڅ توپیر نه کوي.
د پوهنې وزارت د نوي تګلارې پر بنسټ د زده کوونکو د حاضرۍ سیستم بدل کړای. تر دې وړاندې د زده کوونکو حاضری د ازموینې د درجې پر بنسټ لیکل کېده، خو اوس د نوم د لومړي حروف په اساس لیکل کېږي. زده کوونکي په دې سیستم کې ګڼې ستونزې لري. د ښوونې او روزنې د برخې کارپو صدیق پاتمن وایي د درجه بندۍ نوی سیستم د نړۍ له پرمختللو او نویو سیستمونو څخه دی چې ډېرې مثبتې اغېزې به ولري. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې وزارت باید د دې سیستم په تړاو ښوونکو ته روزنه او پوهاوی ورکړي.
د درجه بندۍ کوم سیستم چې د پوهنې وزارت لري، دا یو علمي او مدرن سیستم دی چې په ټوله دنیا کې پلي کېږي. پخوانی سیستم اوس له منځه تللی. د نوي سیستم په رامنځته کېدو سره به ستونزې هوارې شي. د نوي سیستم ګټه دا ده چې موږ کولی شو په یو صنف کې څو زده کوونکي په الف درجه کې ولرو، او یا هم یو زده کوونکی په یو شمېر مضامینو کې الف درجه واخلي او په یو شمېر نورو کې به بي درجه واخلي. که دا سیستم موافق شي نو تر ټولو ښه سیستم دی.
له بلې خوا د پوهنې وزارت ویاند نوریان اسحت وایي د ازموینې د سنتي سیستم له بدلېدو څخه هدف دا دی څو زده کوونکي مثبته روحیه واخلي. میرمن نوسحت وویل چې یو شمېر ښوونکي ځکه له دې سیستم څخه ناراضه دي چې سیستم نوی دی او د وخت په تېرېدو سره به ورسره بشپړ بلدتیا پیدا کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د بلخ د چاربولک ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل سوی دی. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ درې ډلهیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیه قمندان سمونیار کلام الدین وژل سوی او درې نور پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل سوي دي. چاربولک د مزار شریف په 30 کیلومتره کې موقعیت لري او د بلخ یو لنا امنو ولسوالۍ ده. د بغلان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د کابل د یو پوهنتون د استاد وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندانۍ وین احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې عزیز احمد پنشيري کندوز ته پر لارې و چې تېره ورځ د مرکزي بغلان په همت خیل سیمه کې د طالبانو له لوري په مرموز ډول وژل سوی دی. ښاغلی بشارت وایي پنشيري د کابل د یو پوهنتون استاد خو د پوهنتون نوم یې نه دی ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوره یا یو ورځنی مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربه توپ کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ مسابقه ماپښین پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیم د بډاینې پراختیا په یو ناسم لوري لوی ګام دی. د تایلند په جنوب کې مشکوکو جلاغوشتونکو وسلوالی او امنیتي پوسټا تر برید لاندې نیولې او لږ تر لږه 15 کسانې وژلې دي. او د تاجکستان چارواکو ویلي چې له ازبکستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې 15 وسلوال برید کړ وژلې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپلې سیمې کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید له اختلافاتو تیر سي او په سم ډول دي د رایو شمیرنه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره باید د پاکستان هر برید ته غش متونکي جواب ورکړي سي. عبدالرشید اڅکزای له هلمند د طالبان د نور اوربند وکړي بیا د سولې خبري پیل سي. حقیار د کندهار له میوند لیکلي تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو توافق رانیسي تر هغه پورې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. او فضل محمد له کندهار لیکلي د برېښنا نستل ولسمشر څخه غوړي چې د کندهار د کرشنا غم وخوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې د افغانستان ملي امنیت شورا مشر وایي طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاق مشري کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
لانشوی مواد سره دوم بارزی عدلیه و قضای مرکز محکمو اته قاچاق کوونکی په بندبند محکوم کړل. د عدلیه و قضای مرکز ویاند خالد محیط ازادی راډیو ویل دا تکسان چې د 6201 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول، د دې مرکز محکمو د علني غونډو په ترڅ کې له یو کال او شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دی. امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 9 نور تورن کسان هم نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د نشه موادو پر یو زیرمه باندې د برید په نتیجه کې 3000 کیلوګرامه چرس او 500 کیلوګرامه بنګ ونیول. په دوهمه پیښه کې یې په کوټ ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه تریاک ونیول او په دریمه پیښه کې د نشه موادو په یو دوکان کې 9.5 کیلوګرامه چرس ونیول. په سمنګان ولایت کې نږدې 150 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې مونیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د اقرب د میاشتې پر 8 نیټه په یو لارې موټر کې 138 کیلوګرامه نشه مواد ونیول چې 81 کیلوګرامه چرس، 68 کیلوګرامه تریاک او 4 کیلو او 200 ګرامه مورفین ول. ښاغلی یادګاری زیاته کړه چې د دې اونۍ په بهیر کې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو لړ عملیات کړي چې په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه نشه مواد نیول شوي دي.
تیره اونۍ د هیواد په 12 ولایتونو کې 9 عملیات وشول چې په نتیجه کې پولیسو څه د پاسه 4315 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د دې نشه موادو په تور اتاتیا توران کسان هم نیول شوي دي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي او کندهار په هوایي ډګرونو کې د نشه موادو وقاچاق کوونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د اقرب د میاشتې پر 8 نیټه 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه په 190 کپسولونو کې 2 کیلو او 125 ګرامه هیروین ځای پر ځای کړي او غوښتل چې په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې 4 کسان هغه مهال ونیول شول چې 1 کیلو او 15 ګرامه هیروین په 125 کپسولونو کې ځای پر ځای کړي او د کندهار هوایي ډګر لاري په خپلو خېټو کې هند قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په جلال آباد ښار کې نشي مواد هم جوړیږي او هم خرڅیږي.
والله چې عسكر ولاړې خې پیژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي.
د موتاجونو د رواني درملنې په اړه له ډاکټر میر زبی الله سادات سره مرکه لرو.
ډیری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو زیات خزینه ناروغان زیات لرو.
د احسان الله په نوم یو موتاد وایي چې د نشي مواد رانیول لپاره خپل پسونه په نیمه بیه خرڅوي.
په خامه مطلب سپیتاوی سره مال درلود، اوس شل سره نه لرم، پنځه لس سره نه لرم.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب په معنا ته کې څه شی لیکل شوی؟
تلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی.
اوس خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا د مشر په خبرو پیل کوو. د افغانستان حکومت ادعا کوي چې طالبان د اسلامي عقیدې له مخې نه، بلکې د واک ترلاسه کولو او نشي موادو له لارې د پیسو ګټلو لپاره جګړه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب وایي چې وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د نشي موادو د کښت او تولید ترڅنګ د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري هم کوي. له همدې امله باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر نشي موادو باندې بحث هم جدي ونیول سي. سیاسي کارپوهان د داعش له ډلې سره د طالبانو د ځینو قمندانانو یو ځای کېدو ته په پام کې نیولو سره وایي چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د نشي مواد موضوع راپورته نسی، دا ویره شته چې په راتلونکي کې به نشي مواد د داعش له ډلې په مالي سرچینه واوړي او جګړه به دوام وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې اوه مادیزه طرحه اعلان کړه. په دې طرحه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د سولې د تړون په صورت کې د جګړه او تاوتریخوالی ودروي او ضمانت دی ورکړي چې د روانې جګړې ټول عوامل به ختموي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل نشه یي مواد د روانې جګړې ستر عامل او د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه ده. طالبان باید ضمانت ورکړي چې د سولې تر تړونو وروسته به د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایانو کې جنگ عقیدوي نه دی، په طالبانو کې عقیدوي جنگ نور پاتې نه دی. درې نوه جنگ د طالبانو د رهبرۍ د دوی یو هغه دی چې قدرت طلبي کوي، بلې په قاچاقو کې لاس دی. یوازې د موادو مخدر نه، طالبان په تخار کې مثلا د الکولو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د سلاو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د خلکو په قاچاقو کې د دوی لاس دی. دلته جنگ په نوم د عقیدې کېږي، ولې تر شا یې نور مسایل دي ورسره.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د اوو تهدیدونو یادونه کړې چې پنځم تهدید یې نشه یي مواد دي. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت ته د بزګرو پاملرنه، له نشه یي موادو څخه د ترلاسه شویو پیسو باندې د جنګیالیو تمویل، او له نشه یي موادو سره مبارزه کې د دولتي ادارو کمزورتیا کولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان سوله او ثبات ټکنی کړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي چیرونکی خالد پښتون له داعش سره د یو شمیر طالب قومندانانو یو ځای کېدلو ته په اشاره سره وایي که د نشه یي موادو ستونزو ته اساسي حل ونه لټول سي، نشه یي مواد د داعش ډلې په مالی سرچینه اوړي او د سولې تر تړون وروسته به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي.
طالبانو اکثریت تمویل د جنگ د مواد مخدر څه ده چې امې په کښت کې دوی خلک تشویقوي او امې په حمل نقل کې کومک کوي. که هره صلح کېږي مواد مخدر باید د صلح زمینه وي. او اوس داسې ویل کېږي که طالبان زیات شمیر مشران او اعضاو یې اکثر د داعش سره مرسته کوي، نو دا ډېر امکان لري که طالب یو بخش صلح وکړي او بل بخش یې ولاړ شي و داعش ته، او ری بیرته په همدغه د مواد مخدر د عشر او د نورو مالیاتو په اخیستلو سره جنګ ته ادامه ورکړي. نو په همدې اساس موږ وایو چې مواد مخدر یې باید یو اساسي رکن د صلح د پروسې د کامیابۍ او د عمل کې.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبان د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورنوي چې دې ډلې تر دې وړاندې په یوه خبر پاڼه کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز ترنکو چې د ملي امنیت شورا د مشر حمدالله محب د خبرو په اړه راپور اوروه. ښاغلي محب وویل چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي. اوس جلال آباد ښار ته ځو او هلته د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅولو حال درکوو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په وینا په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او د ښار په هر کوڅه کې نشه یي مواد خرڅېږي. د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز هم د محتاجینو ډېروالی مني او لامل یې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېروالی بولي. ښاغلی مبارز وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې څه د پاسه 2000 کیلو ګرامه نشه یي مواد نیولي دي. په دې اړه روح الله انوري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
یوه ډله معتادین چې ډیری یې ځوانان دي د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې د سړک پر غاړه هیروین څکوي او ځینې روغ ځوانانې بیا ننداره کوي. ذکریا چې یوه پوړۍ هیروین یې اخیستي او غواړي دلته یې وڅکوي وایي چې هیروین په جلال آباد ښار کې جوړیږي او دوی د ښار په همدې مرکزي سیمو کې رانیسي.
مارکو ته وشتمې ته وته وشتمې ته زی هلته جوړېږي راوړي دلته په یو بلې خرڅۍ په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا ووایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د ولایت مقام ته څیرمه د بهسودو تر پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې ګڼ شمېر ځوانان په سپینه ورځ هیروین څکوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نه نیسي. دا خلک وایي چې د معتادینو له ډیروالي سره غلاوي او نور جرمونه هم ډیر شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سیمین ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې له 2006 میلادي کاله راهیسې یې د نږدې 1000 معتادینو درملنه کړې او اوس هم د 40 ماشومانو په ګډون 150 کسان ورسره بستر دي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره تر 500 بستر دي او شل کسه ماشومان دي. د تنکی ځوانان چې عمر یې 13 کمی هغوی 3 میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي چې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر خلاف یې 340 عملیات کړي او تر 2000 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد نیولي دي.
ای عملیات ها انجام شده.
په تیره یوه میاشت کې مو د ولایت په مرکز جلال آباد او دغه ډول په بیلابیلو ولسوالیو کې 340 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2200 کیلوګرام نشه یي مواد نیول شوي دي. په دې نشه یي موادو کې چرس، هیروئین، تاریاک او ښیښه شامل ده. د دې موادو د قاچاقو په تور 540 تنه له 15 موټرو سره هم نیول
شوي.
د ننګرهار اوسیدونکو په داسې حال کې د معتادینو له ډیروالي څخه سر ټکوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تیر شپږ میاشتني راپور له مخې تر کابل را وروسته ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
د زهرو کاروان
د
ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس ته محتاجینو د رواني درملنې موضوع تر ازو. ارواپوهان وایي د دې لپاره چې محتاجین بیرته په نشو اخته نشي، په پرلپسې ډول د ارواپوهانو مشورو ته ضرورت لري. دا چې ارواپوهان په خپلو روغتیایي مرکزونو کې د محتاجینو درملنه څنګه کوي، دې روغتیایي مرکزونو ته څه ډول محتاجین راځي او ارواپوهان هغوی ته څه ډول مشورې ورکوي، په دې اړه فرید حلیمی له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی په کومو لارو چارو د محتاجینو درملنه کوي.
دغه مرکز کې مونږ د ارواپوهنې خدمات لرو او هغه روږدو کسان دي چې په نشه یي توکو باندې روږدي، هغوی دپاره خدمات لرو. هغه کسان چې ډېر خپګان لري او خپګان یې دومره شوی دی چې هغوی نشي کولی چې خپل روزمره کارونه چې دی هغه کارونه په صحیح توګه سرته ورسوي، هغوی ته پروګرامونه لرو چې دې کې د استراب د کنټرولولو دپاره مونږ پروګرامونه لرو.
ستاسو دغه مشورې هغوی ته څه دي؟ آیا هغوی مطمئن کیږي چې دغه مشورې ګټوره ده د دوی په رفتار کې او د دوی په عمل کرد کې؟
دا درملنه ځانګړي فعالیتونه لري چې باید دا فعالیتونه مونږ هم وکړو او ناروغانو ته هم دا مشورې ورکوو چې څه کار باید وکړي چې مشکل حل شي. خو عمومي توګه داسې ویلی سو چې پرلنۍ یا دوهم جلسه کې عمره هغوی متیقین کیږي نه چې کیدای سي د تداوی هغوی ته ډېر ګټور وي. دا هم ډېر ال لري خپل ناروغ ته چې څومره وخامت لري د هغه ناروغي، کله کله داسې کیدای سي چې په نیم ساعت باندې چې یو چا سره ته خبرې وکړي او کوم آگاهي چې هغوی ضرورت لري هغه پوهاوی هغوی ته وړاندې کړي، کیدای سي په هغه نیم ساعت کې هغه تړی یا هغه ښځه متفاوت فکر وکړي او کیدای سي چې روغ شي. او داسې هم کله کله کیږي چې اته جلسو نه وروسته هم مونږ هغه نهایی نتیجه چې مونږ غوښتنه لرو چې باید په هغه نهایی نتیجه باندې ورسیږو، کیدای سي ونه رسو او دا تداوی ادامه ورکړو لسو جلسو ته، کیدای سي 15 جلسو ته.
په دغه روغتون کې دغه ستاسو مراجعین ډېری ښځینه دي که نارینه دي؟ او په دې کې بیا روږد کسان ډېر دي که هغه کسان روحي او رواني ستونزې هغوی ته رامخته شوي؟
روحي ناروغي چې ده دا یوازې یو اړخ نه لري چې د طبي لحاظ څخه یا د مزغه د کار په اړوند مونږ تاسو خبرې وکړو، دا اجتماعي هغه هم لري. کوم فشارونه چې مونږ باندې راځي هغه فشارونه د باعث کېږي چې مونږ تاسو ناروغ سو د روحي لحاظ څخه. د دې په پام کې نیولو سره ډېری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو زیات ښځینه ناروغان زیات لرو. زه فکر کوم چې دلیل باید دای چې ښځو په افغانستان کې عمره زیات چې نارینه ونډه لري په اجتماعي برخه کې، ښځو ته عمره ونډه نه ورکول کیږي او ډېری وخت هغوی په کور کې دي. او څومره چې جنجالونه نارینه په بهر کې ویني کنه، کله چې راځي کور ته کېدای سي هغه بار د فشارونو راولي خپل کورنۍ باندې، په خاص طور ښځو باندې. د دې په اساس باندې ایمون مراجعین چې ډېرې خزنه مراجعین دي او خزنه مراجعینو کې هم تنکی ځوانان او متوسط سن زخته زیات دي او روغدو کسانو لپاره هم چې خدمات لرو مونږ دلته متاسفانه چې روغدو کسان په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ ډېر په بد وضعیت کې دی لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته یو شخصي مرکز دی خصوصي کلینیک دی خصوصي کلینیک کې هغوی دومره وس نه لري چې راسي او تداوی وکړي
آیا خلق د ارواپوهنې ته ارزښت ورکوي چې دغه یو ستونزه ده دغه یو ناروغي ده او راسو مشورې واخلو ډاکټر سره کینو مخامخ خپل ستونزو هغوی ته بیان کړو
متاسفانه په افغانستان کې دومره آګاهي نشته خلک دومره پوهیږي چې ارواپوهنه څه شی ده او کله مونږ باید یو ارواپوه ته ورسو او مراجعه وکړو او ډیر فقیر مسلک دی په افغانستان کې ارواپوهنه ډیر ضرورت لري چې مونږ باید زخته کار وکړو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې ارواپوهنه څه ده او کله دوی کولای شي چې ارواپوهانو ته ورسي او د هغوی د خدمات څخه مرسته وغواړي زه فکر نه کوم چې ډیر په لنډه موده کې داسې یو حالت ته مونږ ورسیږو چې خلک دومره پوه سي په کوم حالت کې دوی کولای شي ارواپوهانو ته ورسي ډیری خلک کله چې روحي لحاظ څخه کوم ناروغي لري یا کوم مشکل لاغوی ته پیښیږي دوی سي عقلي او عصبي ډاکټرانو ته او عقلي عصبي ډاکټران یوازنی کار چې دوی کوي دوی ته درمل ورکوي یا دوا ورکوي او فزیکی لحاظ څخه دوی غواړي چې هغه مشکل چې د دوی په مازغه کې شته هغه به تداوي سي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ روحي ناروغي چې ده یوازې د طبي لحاظ څخه باید ونه څېړل شي دا اجتماعي مشکلات لري دا کیدای شي په کورنۍ کې کوم مشکل ولري او د دې باعث شي چې هغوی خپل خوب له لاسه ورکړي یا دوی خوابده اوسي که نه د دې له وجې نه باید دا ټول اړخ یې وڅېړل شي او دا د یو روانشناس یا د یو ارواپوه نو کار دی چې دا کار وکړي
د محتاجانو د رواني درملنې په اړه مو له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدل چې پر 2019 میزانی سپو خبريږي او اوسته خاطره واردی د کونړ ولایت اوسیدونکو احسان الله له دریو کالو راهیسې د ششې نه شکوي احسان الله چې سر وشتانه رژیدلی او ژره هم تک سپینه سوی د وای چی د سر وساتي او کله کله د نشي مواد رانیول لپاره خپل پسونه پنیمه به خرڅوي دا چې احسان الله وجنه شو ته مخه کړي او د نشو له عمله له سده ورسره سر مخ سوی دي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د لخواله کړی دی
تقریبا یو اتلس کاله شوخانه وځکله د درې څلور کاله کیږي چې په د درې څلور کاله کیږي چې دوات خانه نشو کوم مطلب دوات کوم دردونه مراته پیدا سول او بل داسې یو گیس غونډه کې ومه سبا هیڅ نه به ژوندۍ مزارا کولا نه به ډوړې مزارا کولا نه به دوستي خواندا کو دا سې به پروت مو وده به ما دا خبر ما دل کدا چې شه نه جوړ شه ژوندې انسان به مل شولې مالې نه مای شولم د درې څلور کاله ما د دې رینه نشو وکړه نشه به مکور کوله بس یو لاندم کور دی او د سپورته غړ دی رانه بس دې غره ته به خطر مې ته مال مې لرل دی مالونه سره پتلمه بس ما غمال سره به مشغوله ما په دې غره کې هر ځای کې چې پکې نه سره نه کوم نشه کول دا نه شي زما کاروبار خراب کسي به په دې خراب کې ما سره دوستان زیات شلو مفخره را سره زیات شلو د دې یو ځای او د بل ځای خلک را سره زیات شلو نو زه په سپر کې شلو ما او خلک را مې راتوي شلو دا خبره زما ته ډیره سخت سلامار رسول او ډیره سخت ضربه رسول په خامې مطلب سپیتا بیا سره مال درول د وسه شل سره نه لرم پنځل لس سره نه لرم دا څه خبره لچی زه به تعجزه ما زه به متاجه ما د درې ورځې شی بر سره درې ورځې به بعد به نور نو بر سره نو و میله چې بده خره کې باندې وس څنګه چل وکم ناغه به می وو مې ته قصاب ته پسبه مې ته ودرو نو قصاب خو به د سده چې غته دی ودرو به دی غته به خرڅه چې د شل زره پوشه وو نو مانه به 15000 اخسته دولت یو 25 یو زرګون ته ور واچو ما کې دا تغیرات لا وسته چې بيخي وڅ کړیو او سیلال له ختمه کړی و زما د بدن ته دونه صدمه رسول له دونه صدمه چې بنده مسلمان خو دې الله تعالی وساتي خو چې هغه کافر دی کنه هغه دې الله وساتي مشر زوی می دی الله دې ژوند لري او الله دې له خاورز ورکی تر دې پوري راتویل دي چې پلاره کما سره په کوڅه کې وسوک جنگ وکي او راتوی چې ستاده پودري د څه وغاسې وکما زغ په تویو مچ ستاده څه غاسې وکما زما پلار پودري دي اون کدا زما خور میړه ورته وی چې ستاده پودري د څه وکما نزا زما خور به ته څوبې نو ته میرا چې بچی زبې دین بعد نور نڅکم نور دې چرمان نه لرم صرف د غنرمان لرم چې ما د خپل خدای پاک جوړ کی حزبې ته خپل اقتصاد خپل ژوندۍ خپل کور خپل بچیان خپل رور خپل پلار مور د ټول ځان تکینوم او ته یو مسز محبس
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغي او ډاکټر ته ورځي ډاکټر تر معاینات کولو ورسته ورته وایي چې په هیروینو اخته سوی دی خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا مهربانی وکه
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام جوړ بخیر خیرت رازا رازا په دې چوکۍ کې نه
سم ده دا ده کې نه
خسنه شو معاینات دی وکړل
هو صاحب معاینات می وکړل
ترا که چی وای ګورم
دا ده واخله
ته خو به کوم عمل نه کوې
یوازې سیګریټ وایم بل عمل نه کوم
پخوا دې هم نشه کوله
نه پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې
عجیبه ده په معایناتو کې دی او څه لیکل شوي او ته بل څه وایې
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې
څه شی د هیروینو معتاد نه نه ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي په معایناتو کې به اشتباه شوي وي
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې زکه ما درته ویل چې معاینات وکه
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی ویلي نو بیا څنګه معتاد شوم
ته تل یو دکاندار څخه سیګریټ رانیسي کله بیلابیلو دکاندارانو څخه هم رانیسي
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی تل له هغه څخه رانیسم
ولې تل هم دی یو دکاندار څخه رانیسي
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سیګریټ خرڅوي کبل زهران سم داسې فکر کوم لکه بيخي چې می سیګریټ نه ویوهلای
سیګریټ خو بده نه وی پریخي
نه نه می دی پریخي نن می مولی دی
دا نن چې د سکول دی دا سیګریټ د لچا څخه رانیول دی
دا بازار کې لبل چا څخه رانیول ځکه نن دوه مورز د چې زموږ د کوڅې دکان تړلای دی
بس 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 پوښوم خامخې په سیګریټو کې هیروین در کړی دی ځکه مو تات شوی اوس چې د بل ځای سیګریټ رانیول دی نو وجود ته د هیروین نه دی رسیدلی او له دې خاطر ناروغ شوی
زه نو اوس معتاد یم دا خو مې ژوند تباه شو
ژاړه ما هېڅ اندېښنه مه کوه علاج دې کېږي زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
علاج به وروسته وکړم خو اول یې باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم
ته ودرېږه خبره واوره
نه والله کې پرېږدم اول یې له دې سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم
حالا کدر راشه دغه دکاندار دی
او قماندان صاحب دغه دی قماندان صاحب خیریت وو
خلیل ته
او زم قماندان صاحب
دا په سیکریټو کې تخل کو ته هیروین ورکوي
څه شی هیروین زدا کار نه کوم دا بیا چا وویل
دا دی دا ځوان شاید دی د ایستاله لاسه په هیروینو موتات شوی
شیطان ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوي ما خو ته آواز سیګریټ درکړی دی
ها آواز سیګریټ خرڅوي ها
او قماندان صاحب دا دې وی ګوري آواز سیګریټ دی قماندان صاحب دروغ وای په سیګریټو کې لګلګ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي
ته پورته شه دا دکان دې مونږه تلاشي کو
ان دا دې وی ګوري
بل څه نشته کمانډان صاحب، یوازې سګریټ دی.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دی؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قومندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دی.
دا سګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قومندان صاحب،
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوښه.
دا دې وګورئ.
دا څه شی دی؟
دا قومندان
چشا، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
خو قومندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګریټ، هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.